السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساعت خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په برخه کې را سره ملګری عبد الله عبد هر کله کو په دې هیله چې روغ اوسې د خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي په ترس کې بیلابیل مسائل مو راټول کړي دا بر سره او ری خو په فایل کې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه په سر کې هم د څو مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. دا هم بشپړ خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خاغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي سولې پروسه اوږده ده خو په دې اړه افغان حکومت جدید او دایله لومړیتوبونه څخه ده. هغه خلکو ته ډاډ ورکړ چې د سولې خبرې به په بشپړ شفافیت ترسره شي او د حکومت مرکچی پلاوی له طالبانو سره خبرې پیل کړي. خاغلی غنی دا څرګندونه وروسته له هغې کړي چې د امریکا او طالبانو د سولې تړون او د افغانستان او امریکا د ګډې اعلامیې په اساس د مارچ لسمه د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل نیټه ټاکل شوې و خو لا هم د خبرې نه دی پایل شوې. په دې ویډیو پیغام کې خاغلی غنی په ټینګار سره وویل چې د سولې پروسه اوږده پروسه ده او دا بهیر تدبیر او حوصله مندۍ ته اړتیا لري. د بادغیس روغتیایي مسؤلین وایي د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت د عام روغتیا رئیس عبداللطیف روستاین ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوه کسان په خپلو کې سره ورونه دي چې په روانه میاشت کې له ایرانه دې ولایت ته تللي دي. دی وایي چې دواړه مشکوک کسان اوس مهال د دې ولایت په ولایتي روغتون کې تر جدي مراقبت لاندې دي. د دې ولایت روغتیایي مسؤلین وایي چې بادغیس د ورځې په اوسط دا ول له ایرانه نږدې 100 افغان کډوال راستنیږي چې دوی معاینه کوي. د کونړ په درې ولسوالیو کې د داعش ځپل کېدو وروسته ټلیفوني شبکو بیرته فعالیت پیل کړی. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال ازادي راډیو ته وویل تیرو دوو کالو د کونړ وټپور مانوګي او چپی درې ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو لخوا ټلیفوني شبکې بندې وي.
وروسته لډیر ځانډ او د زیاتو مشکلاتو په تیرولو چې درې ولسوالۍ مشران ځوانان علما کرام خویان دي ورونه د مخابراتي ستونزو سره مخامخ و. الحمدلله شبکې په دا درې ولسوالیو کې فعال شوې، اوس په نورماله توګه خدمات وړاندې کوي.
خغلی میرزا کوال وایي چې اوس یاد ولسوالۍ د دغه ډلې له وسلوالو څخه پاکې شوې او ټلیفوني شبکې هم پکې بیرته کار پیل کړی دی. د سیمې اوسیدونکي د شبکو د بندېدو له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو. دوی وایي چې اوس د دوی ستونزې حل شوې دي. ویتنام وایي په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دی. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد دایمي استازي دانګ دین کوی کړې ده. د ویتنام د رسمي خبري اژانس د راپورونو له مخې خاغلی دین کوی دغه څرګندونې وړ موراز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا حقي غونډې ته کړي چې د 15-16 پریکړه لیک په صادرولو سره د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون تایید کړ. دغه پریکړه لیک د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې پر مخ بیولو ټینګار کوي او هم د افغانستان د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې د اوربند او سیاسي جوړجاړي لپاره خبرې مخته یوسي. ویتنام چې د کلونو جګړې تجربه لري او لکه د افغانستان په سیر متحده ایالات هم شاوخوا دوه لسیزې په جګړه کې ښکېلو، له جګړې وروسته د سولې او رغونې ښه تجربه هم لري. له ازادي راډیو نه خبرونه ته دوام ورکو. پینټاګون وایي د امریکا او اروپا د جګړې په هغو مانورونو کې خپل ونډه د پام وړ کموي چې هغه د تیری پیړۍ په یو اروپا کې تر ټولو پراخ مانورونه یا پوځي تطبیقات ګڼل شوی وو. پینټاګون ویلی چې دغه اقدام د کورونا وایرس د خبرېدو وخت په پام کړی دی. دا د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د امریکا د ترسره شوی اقداماتو یو برخه ده. په نړۍ کې د کورونا وایرس پر وایرس تخته شوی کسانو شمیر هیله 113,000 کسانو وخت یو د مړو شوی شمیر نږدې 3,300 تنو ته رسیدلې ده. د اروپا لپاره د امریکا پوځي قومندانۍ وویل چې هغه 40,000 امریکایي ځواکونه چې په پام کې و په دغه پوځي منورونو کې برخه واخلي ټول دې منورونو ته ناستول کیږي. دغه قومندانۍ نه دی ویلی چې څشمیر امریکایي سرتیری با په دې پوزي تطبیقاتو کې ګډون کوي، خو ویلی دي چې دغه پریکړې د خپل ځواکونو د متحدینو او شریکانو د پوزونو روغتي اندېښنو ته په پام کړی دی. په یو بل خبر کې راغلی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره له اروپا څخه امریکا ته سفرونه دی وی میاشتې لپاره ځنډولې دي. خغلی ټرمپ تیر شپه د امریکا ولس په خطاب کې وویل چې د سفرونو د ځنډولو لړۍ به د شنبې له ورځې څخه پایل او تر دیر شو ورځو به دوام وکړي.
We will be suspending all travel.
دی وای موږ له اروپا امریکا ته ټولې الوتنې د ډیر شورتونکو ورځو لپاره ځنډو. دغه قانون د جمعې له نیمې شپې عملی کیږي. دغه محدودیت دغه راس په وضعیت پورې هم تړلې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دغه بندیز کې یوازې له اروپا څخه د مسافرو راتګ شامل دی او سوداګریزي چارې به د پخوا په څیر دوام وکړي. خغلی ټرمپ دغه راز ویل برتانیا په دغه بندیز کې شامل نه ده. په امریکا کې تر اوسه له 1000 زیات کسان د کورونا په ناروغۍ اخته شوي او 30 تنه نور مړه شوي دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو پر اروپا د سفرونو بندیزونه ولګول او لدې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د آسیا او اروپا سهام نور هم راولویدل. نن سهار وختي د اروپا د سهام او د بازارونو له پرانستل کېدو سره د پاریس او لندن هر یو انډیکس سبان دی 15% راولوید. سهامو دغه ارزښت ورسره تر دې له لاس ورکړ چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس خبرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره لشپګویش اروپایي هیوادونو متحدو ایالاتونو ته پر سفر کولو موقت بندیز لګولې ده. د روغتیا نړیوال سازمان پرون د کورونا وایرس خبرېدل یو نړیواله اپیډمي یا وبا وبلله. د کورونا وایرس چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې د چین خپور شوی او اروپا او متحدو ایالاتونو کې په چټکۍ د خبرېدو په حال کې ده. د نړیوال اقتصاد ټول سکتورونه له سفر نیولې تر پوهنې، سپورت، تفریحي او صنعتي تولیداتو ټولې اغیزمن کړي دي. د چارو کتونکي په دې باور دي چې پانګوال ناهیلي ځکه دي چې د دوی په وینا ولسمشر ټرمپ په خپل وخت دغه وایرس په وړاندې مشخص اقدامات نه دي کړي. دغه وضعیت د تیلو بای هم ډیر راغورځولې دي. د یو بیرل برنت ووما تیلو بای له $30 راخته شوې ده. د خبرونو پای خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل درنو اوریدونکو دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیبولې شي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د جګړې د خکیلو خو تربند 15000 طالب بندیانو په اړه درامنځته شوی او ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي.
با این کش و خواص های موجود در افغانستان که در ساختار حکومت پیش آمد
دغه شان به په یو بل راپور کې واوري چې د کونړ یو شمیر اوسیدونکي وای چې په دغه ولایت کې هغه خلکو ته د زراعت ریاست تمرستي ورسره کوي چې یا هم د زور خوندان دي او یا هم خپل خپلوان لري.
نو هغه چا چې تعارفي د چانډي والی کنه په دې خاطر باندې نه رما خلکو دسې عامه سروې نشته ده. دا راشي کړنې مسولیت د ازما ده باید راشي د ولسوال ده داونه پښتنه وکي مونږ به پاغه باندې نه کنه.
دا به هم وری چې د ننګرهار ورسپانه سلکله نشوه خو د سیمې لیکوالانې په اړه څه نظر لري؟
ما ته یاد شي چې د دې اخبار د ویګانی په اړه لیکل شوی و چې د اخبار په تهران تم ته هغه وخت ایران ته وته.
نور مطالب حمله رو د خبرونه مو تر 15 بجو ده را سر پات شي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب په افغانستان کې د جګړې د خکیلو خو ترمنځ د 15000 طالب بندیانو په اړه د رامنځته شوی ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال وایي ممکن د سولې روانه پروسه له بنبست سره مخامخ شي. دوی وایي دواړه خواوې افغان حکومت او طالبان ترمنځ د یوې تلپاتې سولې ټینګښت لپاره باید دواړه لوري زړور ګامونه واخلي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د طالب بندیانو په اړه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې له خان سره مخ شوې دي. خاطر پردیس په دې اړه جزئیات راټول کړي دي. رپورټ یې په ګډه اورو.
په داسې حال کې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1500 طالب بندیانو د خوشی کېدو فرمان ورکړ خو طالبان اوس هم د 15000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کوي. اوس دواړو خواوې یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رامنځته شوی ناسم وضعیت د سولې پر روانې پروسې څاغیز پرې خودلای شي. په پا پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر حضرت عمر زاخیلوال وی د 15000 طالب بندیانو په اړه د طالبانو او افغان حکومت د ریزونو د سولې روانه پروسه په ډیر احتمال لوبون به سر مخ کولای شي.
قرار و چې په لسم د مارچ باندې خبري شروع شي او د غیر خلک د درې ورځې وکړي شي او توسه پورې لا د سولې مذاکراتي پلاوي معلوم نه دي. دا په خپل یو کارندوی زدوی دی چې بدون د بندیانو خبر متاسفانه د بمبسترم مخشوی.
په ورته وخت کې بل سیاسي پور رحمت الله پیژنپور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای کڅه هم روان حالت کابو کیدی شي، خو د سولې په اړه باید افغان سیاستوال یو واحد نظر رامنځته کړي. د وی دینی حکومت جوړښت په نظام کې رامنځته شوی اختلافات چې د یو ژور بحران ښکارندوی کوي، خپل طالبان ته د زمينه مسایدا کړ چې قوي موقف نیونه وکړي او سني اقدامات پرته لشک چې د سولې خبرو پروسې ته زیات ستونزې جوړولای شي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې افغان ولسمشر محمد اشرفغنی د رواني ونې د سه شنبې په ورځ د یو فرمان لمخې د 1500 طالب بندیانو د خنیت د خودلو په هدف د خوشکېدو امر ورکړ، چې طالبانو په جواب کې ویل د غډله به هیڅ کله په مشروط توګه د طالب بندیانو د خوشکولو سره موافقه ونه کړي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وین سهیل شاهین تیر ورځ رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د زندانیانو په اړه پر شرایطو موافقه نه ده شوې. هغه ویلي تر څو چې 15000 طالب بندیان په یو وار له زندان څخه خوش نه شي، د طالبانو او افغان حکومت ترمن مذاکرات نه پیلېږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري درنو اوریدونکو، وا موریدل چې د افغانستان کې د جګړې د خېلو خواو ترمنځ د 15000 طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه د رامنځته شوی ناسم وضعیت په اړه یو شمېر افغان سیاستوال اندېښمن دي. دوی وایي شاید د سولې پروسه له بنبست سره مخامخ شي. په همدې مسله کې پاتې کیږو، پوښتنه دا ده چې آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ولې نه پیلېږي؟ د سولې په برخه کې له دغه ترلاسه شوي فرصت باید څه ډول استفاده وشي؟ د سیاسي چارو بل په محب شریف سره د ما همکار خاطر پردیس مرکه کړې او په دې اړه ترې پوښتنه کړې.
زما لومړی سره فکر دا نه دی چې خبرې له بمبست سره مخامخ دي یا په ټپه ودرېدلې، بلکې فکر کوم چې افغان حکومت خپل تاکتیک نه غواړي کار واخلي او په مقابل کې طالبان غواړي مخکې لا دی چې د سترخوان ته ورسیږي، ټولې مړې خپلې خولې ته واچي، نو هر طرف په کوشش کوي. خو ازما ورستۍ هیله دا ده چې دواړه طرفونه به په دې باندې سر خلاصوي چې سوله تر ټولو بندیانو یا تر تدریجي خوشي کولو لوړ هدف دی. دواړه طرفونه باید تنازل وکړي او په اخره داسې یو لوري ته موږ ورسیږو چې افغانان سولې ته ورسیږي.
شریف صاحب، کچیرته د دواړو طرفونو ترمنځ دغه وضعیت روان وي، څه فکر کوئ چې بل اخر د سولې روان مسیر به کوم خواوي؟
په دې ارتباط باندې لاندې باندې زویل شم، ولسته دا په یاد دي چې یو وخت د افغانستان جمهوری ریاست د بندیانو خوشی کول نه منل، بیا یې ومنل او هم دې طالبانو هر څه په یو وخت له وختل، خو لیکن اخر دې ته هم نرم شول چې تاریخواره باید کم کړی شي. زه فکر کوم دا سه نور د فشار طرفونه شته چې په دوه باندې د دې لپاره فشار راولي چې اصلي پروسه په صحیح شکل مخ کې ولاړه شي.
دغه حساسو شرایطو کې چې وس رامنځته شوی دی، ویل کېږي چې د سولې فرصت رامنځته شوی، چې داسې وضعیت رامنځته کیږي او خندونه جوړیږي، اوس په کار څه دی؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې افغانان کپې ولوري کې دي او کپ بل کې د سولې لپاره په رښتینی ډول د زړه له کومي کار وکړي، ګلس په هغه چا طرف او پلوی وکي چې هغه پر اشتیا د افغانانو لپاره سول غوړي او افغانان له دغه بده ورځ راوباسي، کاغه دولت وی او طالبان وی. هیڅ څو وخت موږ د یو چام لاټل یا طرفداري د دې لپاره ونه کو چې په هغه سمت پورې مربوط
یو سول یو خزي سول د افغان خزول نظر
انو می دیوا د تخلص مستانک زیدې ولسکله نه مدني فعال د کرباغ ولسوالۍ د بدرخیلو د کلی هو پلان په غزنی ولایت ځوان کو تبن سوله کراشي د ځوانانو پیغلو د ټولو په ژوند کې بدلون راځي، زمينه مسايده کیږي. کته سوس وګوري ډیرې کسان بې زکړې پاتې دي، بې تعلیم پاتې دي. ک تابن سوله راشه موږ زده کړو ته لاسرسي پیدا کولای شو، خوندې ورونه ټول زده کړ کولای شي. نه خیر، نه تنها موږ بلکې د ټولو هیله ده چې نوې حکومت جوړ شي، نه غواړي بیرته د طالبانو دورې ته لاړ شي، ځکه په ماغه وخت کې کته سوګوري تابن خوندې نه و، ډېرې کسانو نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. تابن کدرته معمولا خوند خو بخښ نه شوي کولای چې زده کړې وکړي. اوس حالت کې کوګورو ماشاالله افغانستان کې پرمختګ راغلی دی، ډیری خوندو میندو زده کړو ته لاسرسی پیدا کړی. د ښځو په حقونو باور لرم، ځکه دا چې د خوندو حقونو ته پاملرنه نه ده شوې. البته باید ووایم چې پاملرنه شوې خو دومره زیاته نه.
دغه غلازادي رادیو ناوړی د یو سلیاو مېرمنو سره د مرکو یو بل مرکمو اوریدا چې د افغان مېرمنو د سولې په برخه کې شوې و. په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی د خلکو په ژوند اغیز کړي. یو شمیر هوټل لرونکو وای په هوټلونو کې د خوخی او محفلونو کم شوې دي. په همدې حال کې د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي لپاره خلکو غواړي چې د خلکو په غونډو کې لګډون نه ډډه وکړي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د کابل خار د یو هوټل مدیر حمید الله وای لنجدې دوه ونه راهیسه د کابل خار د ودونو په سالونونو کې د خوخی او محفلونو کم شوې دي. د حمید الله په خبره ډیری خلک د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د داشان محفلونو له جوړولو ډډه کوي.
ما محفلونه بسیار خوب او متواتر بود.
مخکې مو شپه او ورځ کې محفلونه لرل، خو له کابو یوې میاشتې راهیسې محفلونه کم شوي دي. خلک د کورونا وایرس له امله په هوټلونو کې محفلونه نه جوړوي. مخکې مو په اونۍ کې سل په سلو کې څلور یا پنځه محفلونه لرل، خو اوس په اونۍ کې یو محفل هم نه لرو.
د کابل اریانا هوټل مسؤل حاجی ضیا وای سره لدی چې په دې موده کې له یو نیم میلیون نه تر دوه میلیون افغانۍ پورې زیان کړي، خو په خبره د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره د خلکو دغه اقدام ستایي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره سکل د نوروز جشن لغوه اعلان کړ. د کابل ښار اوسیدونکی محمد داود هم په هوټلونو کې د خوښیو د محفلونو په نه جوړېدو خوښ دی وای.
به خاطر صحت مردم، به خاطر صحت
دا چې د خلکو د روغتیا او د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په هوټلونو کې د خوښیو محفلونه نه جوړیږي ښه کار دی. د ستونزه ژر تیریږي. زما د یو دوست واده هم د همدې مسالې په خاطر وزنډید. ټول خلک باید په دې برخه کې مرسته وکړي.
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې تر اوسه د هرات او سمنګان په ولایتونو کې کورونا د وایرس و مثبت پیښې ثبت شوې دي. سره لدی چې دغه اندېښنې شته، خو همدا اوس په کابل کې د بسکشۍ سیالۍ روانې دي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه غواړي چې د بسکشۍ دغه سیالۍ وځنډول شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د بسکشۍ د سیالیو د تنظیمونکي نظر ولرو، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. له دې سره سره د عامې روغتیا وزارت وایي د هیواد په بندرونو کې روغتیایي ټیمونه ګمارل شوي څو هغه کسان چې له بهره هیواد ته راځي بشپړه معاینه یې وکړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال توحید شکوهمند آزادی رادیو ته وویل
دا زمانی که ویروس نه کنټرول می ما بر تمام همتنای زمو
له خلکو غواړو تر څو چې دغه ویروس کنټرولېږي له هر ډول غوندو او د غنګونی لزاینو دی ډډه وکړي. څوک چې ډیر بیړنۍ کار نه لري له کورونو دی نه وزي او په خوندي زاینو کې دی وسیږي.
خغله شکوهمند وای په هرات ولایت کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو لپاره لس بستري وارد جوړ شوی او په کابل کې ورته د افغان جاپان په روغتون کې یو وارد ځانګړی شوی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
درنو اوریدونکو، زموږ غږ آزادی رادیو نه اوري. له کابل ورزو سرپل ولایت ته. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت په دلیل د یو شمیر دولتي ادارو فعالیت بند شوی دی. خلک او د ولایت شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان، یو د مرکزی حکومت په استازیتوب او بل د عبدالله عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او له عملي دولتي چارې له خنډ سره مخ شوي دي. مستوفیت، بانکونه او دغه شان یو شمیر نور بنسټونه هم د خلکو پر مخ باندې تړلي دي. د بلخ کې زموږ همکار مجیب حبیب زیار سلام دا اوس د ټلیفون په لیک ده. حبیب زیار صاحب، ستړي مشي په صرف پول کې روان وضعیت څنګه دی؟ خلک اصلا لکوم وسونز سره مخامخ دي.
سلام علیکم ست تاسو ته او د غیر اډو ټول او دونکو ته څنګه تاسو هم ته یادونه درلوده. په صرف ولایت کې د ولایت د مقام د رهبرۍ پر ستاندريو دغه ولایت کې د دولتي ادارو فعالیت ټکنای کړای دی او یو شمېر ادارې حتی د خلکو پر مخ بندي شوې دي. د سرپل ولایت کې اوس مهال دوه تنه دیوالی په توګه دنده ترسره کوي. د دوله امنی د سرپل دیوالی ویان چې د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی دی، وایي چې یو تن د مرکزی حکومت په استازي توپ چې مشري اشرف غني کوي د دغه ولایت په معدن او ریاست کې ځان ته دفتر جوړ کړی او دیوالی په توګه فعالیت کوي، او بل چې د سرپل د ولایتي شورا مشر و د عبدالله للوري دیوالی په توګه ټاکل شوی دی، او دغه کس د سرپل ولایت مقام ماڼۍ نیولی او شاته د فعالیت اجازه نه ورکوي. د سرپل ولایتي شورا استازي وایي چې وضعیت د اندېښنې وړ دی او که مرکزي حکومت په دې تړاو اقدام ونه کړي خلک به لا نور ستونز سره مخ شي، ځکه چې د هغوی په مخ د دولتي ادارو له لوري خدمات
حالات خلکو په اقتصادي وضعیت باندې څومره منفی تاثیرات لرلې دي؟
اقتصادی پلاوه هم خلکو ته ستونزې دي. روان وضعیت له امله نه یوازې په اقتصادي برخه کې، ټولنیزو برخه کې، حقوقي او صحي برخه کې خلک له ستونزو سره مخ دي. د معلوماتو پر اساس د دوی پر مخ بانکونه تړل شوي دي، خلک ورته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا ریاست کې خدمات ټکني دي، او په حقوقي ادارو لکه عدلیې ریاست او څارنوالۍ کې هم فعالیتونه له ستونزو سره مخ دي. په دې دلیل چې مشخص نه دی چې کوم والی باید په مستقیم ډول کوم ادارې ته سپارښتنه وکړي، هغه ته هدایت وکړي. په ټوله کې خلک وایي که روان وضعیت دوام وکړي، ستونزې مخ په ډېرېدو دي، او دوی به
مکتوبونه چې صادریږي د دې ترڅنګ سپارښتنه کیږي د کوم والی منل کیږي؟
تر دې پخوا چې هغه والی په سرپل ولایت کې فعالیت کوي، د ملي یو والی حکومت له لوري او اوس مهال د اشرف غني په هدایت د فعالیت سره کوي، او هغه بخپله په دفتر د سرپل ولایت د معدن ریاست ته انتقال کړی دی. دغه د ویان په ګولم جاي سره هغه وبخې چې ګولم اني سره چې ما خبرې درلودې، دغه ویل چې یوازې په یو شمېر محدود ادارو کې دغه هدایت سپارښتنې عملي کی. خو د ولایتي شورا استازي حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، دوی ویل چې دا شورا غوښتنه کوي تر څو ژر تر ژره د مرکزي دولت اختلافات خپل منځ کې رهبرانو حل کړي، او یو قانوني والی بل کس ته دغه ولایت ته ورواستوي. د سرپل د والی باندې ټول مجاهدزاده امنی هم وایي چې دواړه والیان په هڅه کې دي چې خلکو ته کار وکړي، خو د دوه سره محلي حکومت د رامنځته کېدو په دلیل دا بهید له خندونو سره مخ دی. او نور محمد رحمانی چې ځان د سرپل والی بولی، د عبدالله لوري
او حبیب زی صاحب، تاسو وړاندې د ولایتي شورا یادونه وکړه، طبعا له نورو قومي مخورو سره هم غږیدلې استې. ولایتي شورا یو هغه مرجع ده چې لږ تر لږه د ستونزو په حل کې همکاري کولی شي. د دغه رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره دوی کوم وړاندیز لري، کومه طرحه لري، او څه وایي چې بالاخره دغه ستونزه څنګه کیږي؟
د ولایتي شورا د مرستیال حسین مجاهدزاده سره چې ما خبرې درلودې، دوی وویل چې دوی د دواړو والیانو سره کتنې درلودې چې تر څو وکولی شي حداقل هغه وضعیت په ادارو کې جاری وساتي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي. خو ستونزه دا ده چې د مرکزي دولت له لوري یو والی ته هدایت شوی چې باید چاته اجازه ورنه کړي چې د ده په چارو کې مداخله وکړي، او بل والی ته هم د عبدالله له لوري هدایت ورکړل شوی چې چاته اجازه ورنه کړي چې د ولایت ماڼۍ ته ورشي او هلته د دوی په چارو کې مداخله وکړي. نو دغه نورې پاتې ملکي ادارې هم دې ته په تمه دي چې حداقل یو مسؤول کس راشي او دوی ته سپارښتنې وکړي، د هغوی د سپارښتنو په اساس دوی اقدام وکړي. تر اوسه د ځینو ادارو د مامورینو معاشات هم نه دي اجرا شوي چې هغه د مرکزي دولت مسؤلیت دی، خو تر دمه نه دي عملي شوي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، زموږ همکار مجیب حبیب زیو چې په سرپل ولایت کې د دوه والیانو د موجودیت په اړه د خلکو ستونزې را سره شریکولې، ویل چې په دې ولایت کې دغه کار لامل خلک له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. سرپل ورزو ننګرهار ته ننګرهار ورسپانه سلکلنه شوه، په خانۍ اتحاد مشرقي چې اوس د ننګرهار ورسپانه یادیږي سلکلنه شوه. خو د ننګرهار د لیکوالانو او د قلموالو په خبره خپل پخوانی ارزښت او لوستونکي له لاسه ورکړي دي. د ننګرهار زیات شمېر لیکوالانو دا څرګند څرګندونې نن داسې مهال کړي چې په دې ولایت کې د ورسپانې د سلمي کلیزي د منځغونډې مراسم هم ترسره شول. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د دغو څرګندونو د پخلي ترڅنګ وایي چې دوی ځکه په پخواني کیفیت او ارزښت ننګرهار ورسپانه د لوستونکو ترګوتو نشي رسولی چې په خبری مرکزي اداره ورته لازم امکانات او د همکارۍ لاس نه ورکوي. په دې اړه د سهرګل امیرزی راپور اورو.
د ننګرهار لیکوالان او لوستي وایي سل کاله پخوا چې ننګرهار ورسپانې د اتحاد مشرقي په نامه په کوم فکر او وزن په خپلو خپرونو پیل وکړ، نه یوازې دا چې خپلې موخې ته په رسیدو کې پاتې راغلي بلکې لوستونکي هم له لاسه ورکړي دي. دوی وایي ننګرهار د قلم خاوندان د لیکتوري او توکي ډیر لري، خو د ورسپانې د کیفیت او امکاناتو ټیټوالی او ورته د مسؤلینو نه پاملرنه هغه څه دي چې خپل ارزښت یې له لاسه ورکړی او یوازې په اونۍ کې یو ځل چاپیږي. چیړونکی او لیکوال محمد آصف سمیم وایي اتحاد مشرقي یا ننګرهار ورسپانه په خوا د ښه کیفیت او ارزښت له مخې ګاونډیو هیوادونو په تیر ایران کې ډیر لوستونکي لرل او په خبره چې د هغه ځای د رسنیو او لیکوالانو د پام وړ وه. ښاغلی سمیم ازادي راډیو ته وویل چې اوس وخت ننګرهار ورسپانه هغه ارزښت چې په کور دننه او بهر درلود نه یوازې له لاسه ورکړی بلکې په ننګرهار کې هم څوک لوسته زړه نه ښه کوي.
ما ته یاد شي چې د دغه اخبار د یوې ګڼې په اړه لیکل شوي وو چې دا اخبار به تهران ته ته هغه وخت ایران ته به ته او هغوی به په تبادله کې دوی ته نور خپل رالیږل او په یو ځل کله ټکې سوي مدیر وو او هغه لیکلي دي چې مونږ اخبار ګڼه چې لاړه درېمه ورځې بیرته زموږ د یو مضمون جواب راغی او هغې جواب دپاره بیا ما دغه مضمون ولیکه. تاسو باور کوئ چې دا دومره قوت په کې و په فلسفي فکري او اجتماعي لحاظ ډېر قوي مضمون و چې ایرانیان دې ته تیارېده چې هغه خوښ کړي او بیا دوی ته په معاوضه او په بدل کې خپل خپرونې او نشرات راولېږي.
د ننګرهار لیکوالان او د قلم خاوندانو دا څرګندونې نن داسې مهال وکړي چې په دغه ولایت کې د ننګرهار ورسپانې د سلمي کلیزې د لمانځغونډې مراسم ترسره شول.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او اوس هم یو نړیواله مسله په عراق کې د نړیوال ائتلاف پر اډیل توغندی برید وروسته په عراق کې د ایران په لوه ملیشو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوې دي. د موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
د سوریه د بشری حقونو څارون کې ډلوي د عراق د حشد الشعبی تنظیم شپږ بش وسلوال تیر ماښام د سوریه په دایرالزور ولایت کې په هوایی برید کې وژل شوې دي. د دایرالزور ولایت د البو کمال پر سرحدي سیمې چې دا برید پرې شوی په تیرو څو میاشتو کې په ځلونو په دې خاطر حملې شوي چې د ایران پلوي ځواکونه پکې میشتي. تیر بریدونه د اسرائیلو له لوري بلل شوي وو، خو اسرائیل تر اوسه پورې کومه حمله تایید کړې نه ده. د چهارشنبې د ماښام حمله څو ساعته وروسته له دې وشوه چې د بغداد په شمال کې پر تاجي اډه څو راکټونه ولګېدل. په دې راکټي بریدونو کې دوه امریکایان چې یوې پوځي او بل قراردادي دی او همداراز یو بریتانیایي پوځي وژل شوي او دولس نور ژوبل شوي دي. د ټپیانو د ملیت په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي. له حملې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل چې امریکا به دا ډول بریدونه ونه زغمي. پامپیو په دې اړه له خپل برټانیي ساری دومینیک راب سره تلیفوني خبرې وکړې. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم وویل چې هیواد د نړیوال ائتلاف له نورو غړو سره پر تاجي اډې د حملې په اړه څېړنې کوي. د بریټ په کلکه وغانده. د امریکایي او برېټانیي چارواکو له څرګندونو څو ساعته وروسته د سوریې د بشري حقونو لندن میشتې څارونکو ډلې وویل چې پر تاجي اډې د حملې په خبرګون کې نن پنځشنبه د امام علي اډه او د کتایب حزب الله نجبا غورزنګ کتایب السید الشهدا او حیدریون کندکونو پشان د بیلابیلو ایران پلو ملیشت واکونو پر مرکزونو هوایی بریدونه شوی دی. دل حسیان په سیمه کې د امام علی اډی په اړه ویل کیږي چې د ایران په قدس دواک پوری تړاو لري. هرشد الشعبی دلی ویلی چه د دوی پر مرکز د امریکا هوایی ځواک څو توغندي بشتی دی. خود سوریه تلویزیون ویلی چه نامعلوم و الوتکو بمباری کړی ده. د ځینو راپورونو له مخې پر تاجی اډې له لسو تر اتلس توغندي لګېدلی چې دا په وروستیو دوو میاشتو کې پر دې سیمه تر ټولو سخت برید ګڼل کیږي. تر اوسه هیچا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تاجی اډه کې چې د عراق د پوز فرقه وه د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف ځواکونه میشتي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورېدلنو اوریدونکو دا خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی کام نور مطالب هم هلته لوستلی او اورېدلی شئ. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. یو وار بیا د مهمو خبرونو لنډیز. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سولې په برخه کې تدبیر او حوصله ته اړتیا ده. خغلی غنی نن د عبدالعلي مزاری د 25م تلین په مناسبت په یوه ویډیو پیغام کې ویلي سولې پروسه اوږده ده، خو په دې اړه افغان حکومت جدي دی او د ایله لومړیتوبونو څخه ده. د بادغیس روغتیایي مسولین وای د لومړي ځل لپاره په دې ولایت کې د کورونا وایرس دوه مشکوکې پیښې ثبت شوې دي. په سرپل ولایت کې د دوه والیانو موجودیت یو شمېر دولتي ادارو فعالیت بند کړی. خلک او د ولایتي شورا استازي وایي چې دغه ولایت دوه والیان، یو د مرکزي حکومت سازی توب او بل د عبدالله د هدایت په اساس فعالیت کوي او لاملې دولتي چاري له خند او ځنډ سره مخ شوې دي. ویتنام وای په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د بیا رغونې په چارو کې مرستې ته چمتو دي. او وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو پر اروپا د سفر نوي بندیزونه ولګول، له دې سره د نړۍ پر اقتصاد د کورونا وایرس د اغیزو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي.
د سپورت ورځنی هنداره.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د جنرال عبدالرازق په نوم د کرکټ لوبغالی جوړیږي. دغه لوبغالی د ولایتي ادارې او ځوانانو د پرلپسې غوښتنو وروسته د کرکټ بورډ ادارې له لورې په سپین بولدک ولسوالۍ کې په دېرش جریبه ځمکه کې منظور او په معیاري ډول به جوړیږي. د کرکټ چارواکي وایي، د کندهار چارواکي وایي هڅې روانې دي چې په دغه لوبغالی کې د ورزش مینهوالو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي. د افغانستان د بدني روزنې عمومي ریاست په کابل کې د وزلو بیروانو سیالیو د ځانګړو غوښتنه وکړه. د دغه ریاست مطبوعاتي غړي مجیب قریزاده نن آزاد غړي ته وویل چې په دغه ډول لوبو کې د کورونا وایرس خپرېدو ویره موجوده ده، ځکه د ده په وینا یادو سیالیو ته سلګونه مینهوال راځي. د وزلوبې دغه لوبې د آر ټي ای یا د افغانستان د ملي ټلویزیون لوري په کابل کې د څوارلس ولایتونو ترمنځ د لیګ په شکل پیل شوې چې هره اونۍ دوه لوبې کیږي. او د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د هند د کورنۍ کرکټ یا آی پی ایل لوبو د ځنډېدو ویره ښودل شوې. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې خبر ورکړی چې تر اوسه هیڅ بهرني لوبغاړي ته په دې سیالیو کې د لوبېدو لپاره هندوستان ورته دغه هیواد ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. د نورې نړۍ تر څنګ په هندوستان کې هم د کورونا وایرس په خپرېدو دی چې تر اوسه شپېته مثبتې پېښې ثبت شوې.
نجیا صاحب وایي چې د نن ورځې ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. دی وروسته دوه ونیس پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال، خواړه او روغتیا، ښوونه او روزنه د هر ماشوم لپاره د غشان کور کلی خبرونه نشر ته چمتو دي. هیله ده د هم را سره واوري تر بلې خبرونه. د الله پامان.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشومان لپاره د لوب کوم وسایل غټور تمامیدلی شي؟
موټر ګیم ورته خسته کورګه په ماګه مصروفه ده، څنګه چې ده نانځه کوم ورته خسته ده، ایو لور مې ده، مطلب هغه ته مې نانځه کا خسته سات پیری په ماګه باندې.
او کوم شایان دوی جنگ جګړې ته چوي؟
توفک او تومانچا، کلاشینکوف دا مسالې.
نن په امدیا کې خبرې کوو له ازادي رادیو سره. اوسی قدرمنه دوستانو، سره له دې چې په افغانستان کې لسګونه خطرونه د ماشومان ژوند ګواښوي، د دې ترڅنګ یو هم د لوبو خطرناک سامانونه دي چې د کورنۍ لخوا کوچنیانو ته اخیستل کیږي. ټوپک، تفنګچه، ټانک او داسې نور هغه شیان دي چې ماشومان جنگ جګړې ته هڅوي. دا چې یو شمیر کورنۍ ماشومانو ته د دې شیانو خطرونه نه وایي او په بازار کې هم بې شمېره لیدل کیږي، نو کوچنیان هم علاقه ورسره ښیي. په همدې اکله د کابل په ښار کې له یو ماشوم سره غږېدل یو، ورته غوږ شئ.
زما نوم د عبدالرحمن.
څو کلن یې؟
یولس کلن.
د لوبو شیانو کې د کوم شیان ډېر زیات خوښېږي؟
ټوپک او تومانچه.
دا دې ولې خوښېږي؟
همدا مې خوښېږي، همدا مې پلار راته اخلي. کلاشینکوف دا مسله یې.
په کلاشینکوف څه کوې؟
داسې موزې نیسو، وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې هغه
موزې نیسئ. کلاشینکوف دې ډزې هم کوي؟
هو، داسې وړکۍ مرمۍ کلولې کلولې هماغه باندې.
د لوبو خطرناک وسایل د دې سبب کېږي چې کلونه وروسته یې هم زیان ولیدل شي. د کونړ اوسیدونکی جمال الدین وایي چې په ماشومتوب خپل ملګری داسې ژوبل کړی و چې لا یې هم پر مخ داغ لیدل کیږي.
خو ما خپل یو تمانچه واخیستله او داسې د باروتو غوندې د لرګي ګولۍ ولا جوړه کړې وه. دونه د نوکومره دې کې به دننه باروتو دا به خارګای لرل، نو دا باروت به پکې و. نو دا مې د تمانچې سر کې د خوله کې به مولورو منډله. یو مرګړي پسې کور ته لاړم، وروره بس چې راووت زه ته تمبې نه شاته پټ شوی وډز چې مې پیو کو. دا زنه مې پیوشته، اوس هم هغه داغ پکې دی. دا زنه چې پیوشه سرې پې را روان شو. نن شکل د باروت دی کنه، دا ظلم دی د بچو د اولاد سره چې دې مندې دا لوبې وکړي. تمانچې ولا اخیستې را روانه کړې، ټوپکې ولا پلاستیکي اخیستې را روان کړې، مردکۍ ولا اخیستې را روان کړې. زه هم قلم دی ولا لاس کې ورکې، کتابچه دی ولا لاس کې ورکې، درس و تعلیم دی پکې وکړي. دا وطن زمونږ خراب شوی دی، خور شوی دی، زار شوی دی. باید چې دې دپاره خدمت د هرې نگانۍ چې دې دپاره داسې خدمت مونږ وشو کولی چې هغه ځوانه زمونږ د آینده دپاره یو څه جوړ شي. دې نه
دا چې ماشومان کوم د لوبو شیان واخیستل شي، د شپږو ماشومانو له پلار شاه حسین نه مپوښتلې دي.
موټرګی مې ورته اخیستی، کور کې په ماغې مصروفه دی، موټرګی خپل ګرځوي. څنګ کې چې دی نانځکه مې ورته اخیستی ده، یوه لور مې ده، مطلب هغې ته مې نانځکه اخیستی، په هغې مصروفه ده. بس هغه سات تېری په ماغې باندې کوم شی نه شي، مطلب اوس فی الحال په بازار کې چې دی موجود دی، لکه سخته کې تماچې دی، ټنګ دی، مطلب نور داسې وسایل دی چې هغه د ماشومانو په ذهنونو باندې یو منفي اغیزه کوي. باید دغې نه جدن فامیلونه چې د دې نه خودداري وکړي، داسې وسایل ورته برابر کړي چې د هغې دم په الحال سات پرې تیر شي او هغه ته یو سالمه روحیه او یو سالم نغتې واخلي شي. آینده مطلب دغې شیونو نه چې دی جنجالونه جوړېږي. مسالې تماشه ده یا په بازار کې دغه عادي تماشې دي، ذهنن چې دی دوی چې راولویږي، مطلب کېدای شي چې د هغې اصلي شي نه بیا استفاده وکړي. په کور کې هم جنجال، جامعې ته مطلب یو غټ سرخوږی جوړېږي. او زما په نظر چې دی دا صحیح عمل نه دی.
ماشومانو د تربیه په برخه کې ماهران وایي چې ماشوم په دین نه پوهیږي چې کوم شیان دوی ته خطرناک ثابتېدلی شي. هر څه چې په نظر خبي هماغه غوړي. دا د کورنۍ مسؤلیت دی چې دوی ته د لوبو داس شیان برابر کړي چې د خطر پر ځای د دوی له ذهني ودې سره مرسته وکړي. په دې اکله مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست سره مرکه کړي. نوموړي د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې ګڼې مقالې لیکلي دي.
په پیل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ.